السلام علیکم، احمد شیبریم دا سجرد هوت دی سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې سپین مړی ته نشتې د ملي ګارد پر سرتیرو بریت کونکی افغان دی او په 2020 کال کې له افغانستان متحده ایالاتونو ته تللی و. امریکایي رسنیو دغه حمله کونکی چې په ټپي حالت کې د پولیسو لاسته ورغلی رحمان الله لکھنوال یاد کړی دی. نوموړي پرون چهارشنبه د واشنگتن د وی میترو تمځای ته نږدې د ملي ګارد پر سرتیرو ډزې وکړې او دوه تنه یې سخت ټپیان کړل. تر دغه برید وروسته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان کړی چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې درولی دی. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. ډونالډ ټرمپ د ډزو دغه پیښه ترهګریز عمل بللی او ویلی دی چې عامل به یې لوړه به یې پرېکړي. تر دې وړاندې ډونالډ ټرمپ له خپلو اړوندو ادارو غوښتي وو چې د هغو افغانانو قضیې له سره وڅېړي چې د پخواني ولسمشر په واکمنۍ کې متحده ایالتونو ته تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما سرپرست جورجیت ګانیون په خوست او کونړ کې د پاکستان لخوا د ملکي کسانو پر وژلو خواشینی وښوده. میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون چهارشنبه د لیدو پر مهال د ملکي کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د دغو لیدنو کتنو خبر خپور کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پر کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړ میورزي په بریدونو کې لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد وویل چې دوی به په مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي. که څه هم د پاکستان پوځ په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخواني وزیر جان اڅکزي د نومبر په 15 وویل پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سي ټواکونو د حملې په غچ کې شوي. په پېښور کې د دوشنبه په سهار د سرحدي پولیسو پر یو مرکز په بریډ کې لږ تر لږه درې سرتیري ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په هانګ کانګ کې نن سهار د یوې لویې اور لګېدنې له کبله 44 کسان مړه شوي، 45 ټپیان دي او 209 نور تري تم دي. د جرمني خبري اژانس وایي دا اور د ستوګنې په څو بلاکونو کې لګېدلی. د اور لګېدو ځای ته نږدې اوسېدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپلې کړکۍ او دروازې وتړي او هغو ودانیو ته نږدې نشي چې اور یې اخیستی دی. د هانګ کانګ د ساوت چاینا مارنن پوسټ د راپور له مخې له 800 څخه ډېر اور وژونکي او بیړني طبي خدمات د غرس له 140 څخه ډېر د اور وژنې موټر د پیشتې ځای ته استول شوي دي. د ساوت چاینا مارنن پوسټ دا هم ویلي چې درې کسان د اور لګېدو په پیښه کې د لاس لرلو په شک نیول شوي دي. پاپ لیو څوار لسم نن د پاپ په صفت په خپل لومړني بهرني سفر ترکیه ته روان شو. د راپورونو له مخې پاپ لیو څوار لسم په دې سفر په ترڅ کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او په سیمه کې به د ستونزو په تړاو خبرې وکړي. پاپ له ترکیه لبنان ته ولاړ شي. پاپ لیو څوار لسم امریکایی دی. دی د می په میاشت کې د نړۍ د 1.4 میلیارد کاتولیکانو د مشر په توګه وګمارل شو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې درنو زده کوونکو هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرغلاست. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لستر وړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه په ژغوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته، چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال څه ډول و. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د یفتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ وه، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال لویدیځ، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هره برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیز موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نورې سیمې چې وه، هغه هم په نورې سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې وه، هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل شوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره وه. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره وه، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیره شوې وه، او سوداګریز کاروانونه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځو هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیره شوې وه. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوې شتون هم د اقتصادي وضع د پرمختګ لپاره ډېره ښه زمینه برابره کړې وه. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتونوالي له کبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینه چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد وي، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګري باندې بوخت و. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسېدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بېوزلۍ سبب سي، او دوی بېوزلۍ پر خوا باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرو کې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل، او یو ډلې ته د یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل، او د بلې ډلې بې وسلي بیا د دې لامل سو چې سخته مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یوه ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق، د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بې وسلي لامل سو چې دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته سو. ورپسې هم پوهنیزه، ادبي او دینی وزوه، چې دین چې هغه د وی ټولنې د والی پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ور کړی وو، او په خپل د بی اتفاقی سبب وګرځید. څنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي، ادبي او دینی نفوذ لاندې وه، همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي اګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایی او برهمنی دینونه رواج درلوده. در لمر لمانځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو او هره دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځ کوم کو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سل او پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سل او پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یوه ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بل وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه وکړي او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت یې زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل د چې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودی، نو له دې کبله پر ځای به وي چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول سو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د حارث زوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیره شهر ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی. او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 21 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه لمنځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړې او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لار پاتسول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تبس د نیولو څخه وروسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه محل رامنځته شوی و. زموږ په هیواد کې د دې لامل سوچ مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډ و. خدا واری بیا د مسلمانانو خلیفہ عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځ سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتحې څخه وروسته په 10 هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنې د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هېواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخیستی او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه یې ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډېره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سوچ دوی ښه فعالیت وکړي او خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساواتو د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د پخوانی حاکمانو د پخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنی درنو زکون کو هیله دا چراغ جوړ به استا وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وسر خرنی شی بار سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مخکله دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي نن به په همدغه لوست کې موږ تاثیر باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمنۍ شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځه ولاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلود. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اخته سو چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانه هر کې جوړ سو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیز لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کی. يرغلګرو دولتونه زیات رسمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړې چې د همدغه حمله او جګړو لامل زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل سو. یعنی زیات جګړې دلته من سره غلا او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخستی. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسی باندې د دوی کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیرې سختې او کلکې جګړې مې سره اخلي چې په همدغه جګړو لکبل کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د دې خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبد الله انصاری زوی وو د په وزیرستان په کټګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې په پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو او دغه د مکس خورسته بیا دغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواصه خاطر تیرا او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او دغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبل ترمنځ به اتفاقي منځ سره اغلا او دغه به اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیوله بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټه کول سو دغه پاتون یا خوځښت. نو بیا ورسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه شجاع د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشر د خوشحال خان په لاس کې و. او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غښتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بنی وي او هغه بندي کوي. بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي، او کله چې دی د زندان څخه آزاد سو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1800 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي، او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکې کې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 80 کلنۍ کې مړ کیږي، او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړی شي چې په 1800 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي، او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته، او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي. چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی، اقتصادي حالت را کمزوري سو، او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه. تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو، د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایټکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 1.5 کال دوام وکړي، تر څو چې بیا په 1900 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسېدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان تجزیه او ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودې او پرمختګ څخه شاته پاته کړی و، د افغانستان تجزیه یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزي دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو. سره له دې چې دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې د افغانستان د اقتصاد. د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. نو ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالات شو. د زو د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و، هغه عبدالی احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و، او د ده شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي، تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه. نو هغه قبیلې صبرشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و، چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، عبدالی احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول، د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور یې هم د عبدالغنی خان الکوزی خور و، چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی و. عبدالی احمد خان هم په 1908 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی، نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره د کار کوي. اول دا چې د لومړني موخې دا و چې مرکزی حکومت د جوړولو لپاره مهدی ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا و چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي. او درېمه موخه د ګاونډي هیوادونو بریدونو په وړاندې دفاع ټاکل و د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یوه دایمي جرګه جوړه کړه او احمد شاه بابا د ټولو ادارې قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم ادارې او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او تر څنګ یې پوځي سفرونه دونه مصرف کړي وو چې د ونه سوی کولی د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا دی د خلکو د هرکلي سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو او سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې بیا د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او احمد شاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپله کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1940 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. شپږم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي، چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتلو لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د پخو اخرنۍ پاچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویش کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو ملس. Thank you.
آزادی میلمه. زمان ریاس نوری نیک هیلی و منی د آزادی میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي، د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سعید خان نه واورئ. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپله ځان د آزادي راډیو اوریدونکو ته ورو پیژنئ، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه ما نوم حاجي سعید خان کوچی ده او په کام احمد زما، او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ د دغو نمایندګي کوو، د کوچیانو ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي، موږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقه ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دې خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دی خوا ته د وروس جنگ مخکې خطل د موږ پلرونه، بیا چې کله د وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لږ نه شاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغه وړې بلته تلو، او زه مې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، به زمۍ به شو نو د اوښو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوښو کته د پاکستان دغه پېښور، چارسده، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورم جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. اغه موږ سره راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو او ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول، خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کوم علاقې د کشمیر علاقې چې دي کاغه ناران دا ډېر سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه للارې منګه غ خپل مشکلات او غ خپل ضرورت رپکو.
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګ؟
او هم دې څه ده، اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی اته سو مال لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی وس مطابق اته سو مال چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دو سوه ماله غو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا موږ کې ستا له اوسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکړي، اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا چې کومه ګڼه کورنۍ په خپله یې ساتي، زمې کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، غلطه بس 200 500 یو رقم دي، ځکه غلطه آزاد سیمې دي.
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي؟
بالکل نیسو بالکل. ځکه دې کې مونکي چې هر سړی غریب شي اول ویږي، نو دغه زه شکریا د کوم خپل کوم او کوچانو نه یو بل دمن کومک کوي، ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چویلې چې سړی ولویږي غریبيږي، ولې علت معمولا څه وي؟
علت یادمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان د دې غټه بيماري راشي، یا بدبختانه په غمنې او بدی دښمنی راشي. د دې انسان د خو په هر ملک کې فرج کې په یو انسان باندې خدای او پت راشي، یا دې تند راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې به یو بل منغه کوو، یو ټولنه جوړ کوو، بل سره کومه کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر کوم کې خپل خپل مشر منګل رو کنه، ډیر څلوېښت مسیران دي. بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا موږ څلور کسان کوو، حاجی صاحب جان په نامو، انولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی محمد امین نومیږي. بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکلی من خو ځدی لکه دغه وطن شناخت نه لرو، چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو. یا د سي بدبختانه چې لنجره شي خپل کې د دښمنۍ یا د سي وغټه خبره راشي، نو دغه جوړ ته د مکوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي، چې دا خبره مخه تلاړه نه چورای ساره کی.
البته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي، هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس موږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو، د موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي، دا اوس هم او موږ دغه شی په هغه وخت کې چانه پیژاند شي کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسانم لري، بس دغه نه موږ خلک لري. او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو، د کارتو رش جوړ شو، نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو.
د کارتونه چې جوړ کړی دي، یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي؟
دا د سکل کال نه مخکم کولای شو، دا کار نه و چې تا افغانای ته پاکستانی منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي. تا کله موږ دغه خبرو ښکارستو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلوماته په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورټ سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان یې ونیول شو، او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی. اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای. موږ لښ په یو ځای، شل په بل ځای، پنځو ورځې بل ځای، ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه. او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی، تانی تلاړ سی، جیل تلاړ سی، ډیپورټ سی. نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو په ډیر کم بیا مالونه خرڅ کړ. یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ماش پک سو میږي وې دا نن هم خبره درته کوم، او شپک سو میږي می خرڅ کړې په 4 روپیه کې، ما ته 1 روپیه ملاو سو، یعنی 3 روپیه می تاوان شوې. نو علاوه غوا د ډیر په تاسو خبرې وکړي په کام کړخېلو او د ما خپل طبيعت ډیر په خرابه سو په غسړي.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچانو په سترګه ګوري سره لدی چې دیش څلويخ کالمو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل دا شي ګوري. دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلی چې دغه کوم افغانای دا او دا کوم افغانای دا، غو دغه یو پالیسی جوړ کړي چې افغانۍ پیدا کی او نيسي بدې کې د کوچي او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته بس څوک په مخ ورسي او مغه نيسي یا ډیپورت سنټر ته ولي یا روپی تر واخلي یا ډیپورت شي.
تاسو مخکې په خپل خبر کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې لڅومره کلونو رئیس آلته پاکستان کې اوسېدلی یاست، څرځایونه معلوم دي، په وړي کوم سمو تتلی، په ژمی کوم سمو تتلی، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیر بیا چې تاسو دغه کوچان حالت ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږه کوم هغه سیدی مثل دا حکومت سرستا کورم ایجنسی کې د مونږ د اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر دا مونږ دا غر ټیکه کړی 1390 کې 1350 کې مثال په دشه په مخکینیو سندو کې مونږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي او د چې تاریخي اسناد د مونږ ستا خو د شي جاي نستا چې د مونږ ورسو چې کوم جې ته ورسو هغه وای چې مونږ تا ډر لبره نه ده تر شپرانه پوری زت للی ما هغه وای چې مونږ اجزي چیپ کمشنر ته زخپل للی ما هغه وای مونږ اجزي یونیسیار ته زخپل للی ما هغه وای مونږ اجزي او آرډر مونږ ته لپاسه ده هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده حکم جته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې د پسیمه پورې تړلې وي چې په تیر بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمه چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او که
په ټوله کې د پاکستان څلور صوبې دي، څلور صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو، رمی پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورت شو او دغه رمی لکه لنګې میږي بیا د بدې ماتې بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرضې ورکړي. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته بدلې کړې او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغه سیمو ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم ګوجر ورته وایي، د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو ګوجر دي کوچان دي. دی ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درسه ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپل انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچان دي، هغه چا سل مالی دي، چا 200 دي، چا 500 دي، ځکه هغه د سیدی لکه یو استاذ پورې شاګرد دي، داسې کوچان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي، هغه چې مونږ باندې ډېره سخته مونږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رمه د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یو خوا کړه او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم، لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بې وسې دي، کوچۍ خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومت ته لرې دي، له سیاست ته لرې خلک دي، په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي، خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب، دغه کوچانی ژوند سره ډیر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایه چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
داسې خبره ده وروره چې هر سړی په هغه خپل ځای کې خوشحاله وي. اوس چې مونږ د خیمې ژوند ده، د مونږ زندګي د کېږدۍ ده، تر اوسه پورې دا له 1500 کلو نه واخله تر ننه پورې د مونږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله، ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی، مونږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي که نه، مونږ د خپل ځون کې خوشاله یو خو دا خپل ځون کې بیا هم څوک نه پریږدي بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ تاسوس درېږي
دغه کېږدی کې مو کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا موږ کېږدی ته ننوستلې دي کنه
بالکل اوس شمسیان راغلي دي بیټرۍ نه دي سہولتونه زیات شوي دي او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولی باز غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د سې خبره ده
یعنی ټلویزیون لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نو لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ښه تاسو ویل چې خونځي کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو د رمی څوک پیایي
دا د دې اوس یو کور کې لس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پنډي په خور پښیمو کې لکه پنګيري پاتې شي او د ابډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بوغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپانی کوي ما غو مستر رمي ته اي
کله چې لوي سیمې بل سیمې ته ځي یعنی دا مو لمخ کې پاتې لوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا موږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نره نره کته سو ډیر سیزن موږ ته معلومات دي باج وخت موږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه پسلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاري کا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقې کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې بسرلای شي څوک د هریپور ډیم تر اچي تربلا ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلون ورتاخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کې هغه ځکه وکی نو د بسرلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړین مېسته معلوماتي دیاري ورځي بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته زی الته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزا
موږ خو شډې او مستو کړت غړي د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور موږ چې باج خلک کسانې ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچاني میګي نه لري د نر نرانو لري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران وري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډی ربای کوي هر کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغې لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر رسیدي او غوړی واده کوي او زوی ته واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونه وصل کال مغه رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خېخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ هم څنګه بولو موږ سره خېخي وکاله د لارې خېخي کوو او بیا واده لګ مودې شي وځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس وادم په مغه ششم کوو
دغه رسم رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګ
نه په دغه وخت کار کې خپښتنه د وکړه ورور ډیر بدلون راغلی دا نن ما خو نه یادی ګسل 200 کال مخکې به چې چاخي وکړه هغه وخت کې روپی نه وي په مقابل کې به میګي ورکولې او شا سره به روپی وي روپی به ورکولې اوس سره به روپی ورکي ا ان دی روپی ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا ځکه خلق لدین ډیر خبر سو دغه جای ناروا بولی دغه تمون ولور وای دی خور او جلور روپی وست مونږه شریچا وست کیږي هغه خو بیخی نه اخلي او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلی چې هغه خپل لور ته سامان دی وکی او هغه سامان سره خپل کور او جگہ کی دی خسر کور خواته نو وست دغه شکارونه نسته.
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي روغتیاي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسي لري روغتونونو ته؟
بالکل وروره منګه د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام اباد واخل ال کاغان نارام پوری 15 ډیر سکالا په پوت للی ما وراغلی ما دی ار کلی خلک دی ار بازار کې هسپتال دی ار جای معلومات راته شاباز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات دی دی هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکوي روپی اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل یم پاکستانی دا چې بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نوسته چې تا غوانه کو پاکستانه
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدی سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچېر هم دغه اړیکې هم داسې کړکې چنی وی او یا لدین نور هم کړکې چې نشي فکر کوي د تاسو ژوند بم حالت ډیر تریخ شي
موږ ژوند تریخ نه تریخ شوی دا ډیر خدای ګوا ده موږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بوله دا عوام موږ سره د شیول کړي وي مور او دیو پلار زمن کوم د غلط و شروع شو موږ ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی بازه وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی نو د موږ غږ له وسه د سي جاي نسته چې هغه د موږ غږ اوریدلې او د موږ په باره کې هغه خلکو څه سپارښت کړی نو موږ چې چاته وای هغه وای ز پالیسی د ټول افغان لپاره یو ده موږ ورته وای موږ کوچانی موږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زموږ ایدل تراتلو وړي باغ چې تلو بیا هم چې تاسو افغانان بولی ښه د افغانان موږ هرې وسره 500 200 300 میږي دي نو دا خو په یو ورځ او په یو جمعه او په یو میاشت کې نه خرڅیږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای موږ خپل رمیل ځان سره اړولې وای تللی وای او یا دلته موږ لپاره داسې یو سہولت پیدا شوی وای چې موږ په دغه خپل رمی د موږ د کوچي سړي خو په رمی ځل نه کیږي د خرڅول خو ډیره سخته سخته نه سخته مجبوری راغله نو مجبورې چې خپل رمی به خرڅو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پری جوړه دا چې وخت راغی
اقو چې نیول شوی تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوی ورسره په تماس کې یاس چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دی خو کې هم وچکالی ده ډیر سیمه هغه څړځوینه چې په خو به کوچان ورتلل هغه هم محدود شوی دی
بالکل اوس هغه کوچان لکه هغه کوچان نسته چې خپل نیکبې بلد موږ دغه نمونه پاتې دي زره جا تور تیر دی وخان ولالارې بتل هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پرې دی دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار لاره لاړ کندار په شمو کې دی کدی تورخم په لالارې لاړ کابل او د رنګرات په شمو کې دی ابي ځون تیرې پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نه کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل دا چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو او داسې یو وخت راغلی چې اری خواته حکومتونو نن تبا سوج نه کوي بس دوی خپل د جنگ پالاد کی او غایو کارته سوجي او عوام ته سوج نه دغه دواړو له جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ ضروره
اجي صاحب ورسته خبرم وکي څه غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنې نه خو دمنګ आवाज ورکه ادار چرته نه رسیږي خو دمنګ आवाज دی اعلی دی دوی غوغو ته بغټ आवाज ورسی دی دوړ ملکو امن غواړو زکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا ورور د زلل کومي وای مچ دی یو خو وخت تیر کړی او ډیر چې دوی جدا کیږي دوی ډیر افسوس زارای نو چې امن راسی لکه په خانه چې مون کوچانو عام عوام تخل تاګرا تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غښتنم دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.